په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اورئ چې د استرالیا حکومت لږ تر لږه خپل لس سرتیري له دندو ګوښه کړل ده، وروسته له هغې چې دغه ځواکونه په اروزګان کې د ملکیانو په وژنه تورن شول. د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا تر مړینې وروسته په ارجنټاین کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې استرالیا په خپلو ځنګړو ځواکونو کې لشتر لږ د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو اته ویشتو کسانو څخه چې پرون وسلوالو مخالفینو تښتولي وو ولس تنه بیرته خوشي شوي. او په ترکیه کې یوه محکمې لسګونه کسان د 2018 کال د ولسمشر په وړاندې د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور په عمري بند محکوم کړل. بشپړ خبرونه واورئ. استرالیا په خپلو ځنګړو ځواکونو کې لږ تر لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. دا اقدام نن وروسته لاغه سوی چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګنده سوه چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایت کړي او لږ تر لږه 10 افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو نون سرتیري اشکال بلل سوی وو. په دې اړه د څېړنو راپور چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل سوی قاضي خبر کړي وو پکې د دې نوسو کسانو هویت نو پډاګه سوی. خدا سرتیری چې ځینی وسم په پاوز کې دی او ځینی په خوانی سرتیری دی ممکن عدلی او قضایی تعقیب ته معرفي سي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د دې لس سرتیرو د لری کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو اته ویشتو کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولي وو ولستنه یې بیرته خوشي سوي دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف سي رسنیو ته واستولی پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سوي وو. نوموړي زیاته کړه
تیر ورځ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ سیاپتاب سیمه کې وسلوالو مخالفینو اته ویشت ملکی کسان له موټر څخه ښکته کړي او لازم سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د هغه له جملې څخه یو لس کسان ورسره پاتې دي او نور کسان وسلوالو مخالفینو خوشي کړي دي. د ولایتي ادارې قومي مشرانو مخاورو په هڅه باندې کوشش کوي چې دغه پاتې یو لس کسان نور هم له دوی څخه آزاد خپل کورونه ته ستنه شي.
تر اوسه د تښتول شوی کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي کورنۍ د نوموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځندني پلټونو انتقاد کوي. د محمد الیاس دایي د وژل کېدو شاوخوا دوی ونې پوراسوې خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټونو کې پرمختګ نه لري. د شغلي دایي ورور مدثر دعوت ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل چې حکومت باید د الیاس دایي قاتلین ونیسي او سزا ورکړي.
په لومړي ورځ کې دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و مشته ویل چې ځینو کسانو باندې مشکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی صدا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغه د دې قضیه د پیښې اصلي عاملین وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
وسلوالو طالبانو هم وړاندې ویلي وو چې د شاغلي دایي د وژنې په اړه پلټنې کوي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي د نومبر د میاشتې په 12مه په لشکرګاه ښار کې د په موټر کې د ځای پر ځای سوی بم په چاودنه کې وژل سو او یو ورور یې ټپي سو. دغه پیښې په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. په ترکیه کې محکمه د یو شمیر پوځي قومندانانو او پیلوټانو په ګډون د 2018 کال د ولسمشر پر وړاندې د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور لسګونه کسان په عمري بند محکوم کړل. خبري اژانسونو نن له انقرې څخه راپور ورکړی چې محکمه دغه کسان په ځینو جرمونو محکوم کړل چې په هغو کې د قتل، د اساسي قانون د ګډوډولو هڅې او د ولسمشر د وژنې هڅې شامل وي. په تیرو دریو کلونو کې په هغې کودتا کې د لاس لرلو په تور د 415 کسانو د محکمې لړۍ دوام درلود. پر دوی تور چې د کودتا په تنظیمولو کې مستقیم لاس لري. په هغې ناکامې کودتا کې چې په 2018 کال کې وسوه تر 250 ډېر کسان مړه سول. انقره په امریکا کې میشت د مذهبي مشر فتح الله ګولن پلویان په دې کار کې ښکېل بولي، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. نن د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلا له قوله ویل سوي چې وایي ټولټال 96,000 کسان تر اوسه له فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور نیول سوي دي. په ترکیې کې لا هم د یادې کودتا په تړاو د محکمو لړۍ دوام لري. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسیدو وروسته د کرونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل سوې. ټول دغه پاکستاني لوبغاړي د قرنطین سیمې ته انتقال سوي دي. د نیوزیلند چارواکو نن وویل چې په قرنطین کې د هغو د تمرینونو استثنايي مجوز فسخ شو. د چارواکو په خبره د نومبر پر 24مه نیوزیلند ته له رسیدو سره سم د پاکستان د کرکټ د ټول 350 کسیز پلاوی د کرونا وایروس ازموینې اخته سوي. او د ارجنټاین خلکو د دې هیواد او نړۍ په سطحه د فوټبال د وتلې ستوري دیګو مارادونا پر مړینې ماتم نیولی. مارادونا چې له کلونو راهیسې الکول او نشه یي مواد کارول، پرون د نومبر 15مه د شپېتو کلونو په عمر مړ شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې اټکل داسې شوی دی. کابل ځای سیوریز د تودوخې لوړه درجه هو ټیټه 1، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3، مزار شریف اسمان ځای سیوریز د ورخ امکان شته د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2، کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 3، او جلال آباد هم اسمان ځای سیوریز د ورخ امکان شته د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 9.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. په خبری راپورونه کې اوري چې د استرالیا لږ تر لږه لس سرتیري له دندو لرې کړی سوي ده، وروسته له هغې چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیان په ځینو سرغړونو تورن شول. په بل راپور کې د افغانستان په شمال کې چارواکي ډاډمن دي چې د جرمني ځواکونو وتل به د افغان قواو پر وړتیاو اغیز ونه کړي.
په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات ترسره کیږي. د ټول د افغان امنیتي قواو په خپلواکه توګه د عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی د وژنې په څېړنې کې له ملګرو ملتونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې.
نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط مشته خبریالانو همدارنګه د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دوی د شهید الیاس تایی قضیه د نور قضیو په څیر هغه سبابې زګنی.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د فوټبال د وتلې ستوري دیګو مارادونا تر مړینې وروسته په ارجنټاین کې درې ورځنی ویر اعلان شوی. روزو د خبری مجلې د پایل مطلب ته استرالیا د خپل ځنګړو ځواکونو لښته لږه لاس غړی لدندو لري کړی دی. دا اقدام روس له هغه وسو چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو لخوا د ملکونو د وژنو او نورو سرغړونو ادعا وسوه. اجمل اند او نور تفصیل.
د استرالیي سرتیرو ته د پنځشنبه په ورځ لدندو څخه د لری کېدو د لیکونه ورسته لاغې استول کیږي چې د استرالیا د دولت په خپل څېړونو کې څرګند شوه په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشری جنایات کړی او لکتر لګوه دیر افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژلې. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو نون نصر تاریخ کېل بلل شو. په دې اړه د څېړنو ریپورت چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خپور کړی وو، پکې د دې نون نس کسانو هویت نه و پړاګه شوی. خو دا سرتیری چې ځینې اوس هم په پوز کې دي او ځینې پخواني سرتیری دي، ممکنه عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي شوي. دا ای بی سی تلویزیون ویلی دمګړی لس استرالیایي سرتیرو ته د دوی د دندو د پای تر رسیدو په اړه رسمي لیکونه استول شوي. د تلویزیونی شبکې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په بشري سرغړاوو لوګدې مودي راهیسې ریپورتونه خپروي، ل دندو د لرشو سرتیرو هویت نه دی پړاګه کړی. خدای ویلی چې دا لس واړه یا شاهدان دي او یا په ترسره شوو ناقانونه کړنو کې مرستندویان و، او هغه نن لس استرالیایي سرتیری نه دي چې په بشري سرغړاوو کې په مستقیمه توګه د لاس لرلو لکبله ل جرمي تورونو سره مخ دي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د لس سرتیرو د لری کېدو په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د استرالیا د دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلي وو لکه نه چې افغانستان کې د خپل پوز د جنگي جرمونو ریپورت کتلې روغتیایي وضعیت خراب شوه. هغه ټینګار کړی و چې استرالیا به افغانستان کې د شوو دي جرمونو په اړه رڼی او صادقانه څېړنې وکړي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیسم په افغانستان کې د خپل سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وي. افغانانو یې بخنه وخت او په دې برخه کې د عدالت د پلي کېدو ژمنه کړې وه.
ومردل چې د استرالیا حکومت د خپلو ځانګړو ځواکونو لږ تر لږه لس کسان له دندو لرې کړي دي. بلخوا د ناټو یو چارواکي ویل له کندوز څخه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغو ځواکونو د ښې ګټې اخیستنې په هدف سوې ده. بلخوا د کندوز د ولي وایند وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت ټول امنیتي چارې پر مخ وړي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغې چې له کندوزه د جرمني سرتیرو د وتلو راپورونه خپاره شول، د ناټو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له یادو ځواکونو د ښې او ګټورې ګټې اخیستنې په هدف شوې ده. د ناټو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شوی، دا اقدام له وړاندې د پلان شوي پروګرام په اساس چې له مخې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې، زده کړو او تجهیز په برخه کې ښه رسیدنه وکړي شوې ده. د ناټو دغه چارواکي د افغانستان په ثبات کې د الماني سرتیرو رول مهم او ګټور بولي، وایي ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل له ګډو متحدینو سره په بشپړې همغږۍ او مشورې شوې دي. د ناټو دغه چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې یاد جرمني سرتیری به چرته واستول شي، په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې ته که له افغانستانه بهر. په ورته وخت کې د کندوز د ولی ویان اسمت الله مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله، ویل چې په وروستیو څو کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه عملیات پر مخ وړي.
جرمنیانو کندوز کې ډیرای په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موږ سره په چاپی مسایلو کې همکاري درلوده. خدا چې د دوی همکاري کمیږي، د دوی د سلام مشورې برخه کمیږي، خو په ټوله کې د موږ افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر مال او خاورې دفاع ته پوره چمتووالی لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دغه عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه کړې وه اړه نه لري، او دا پریکړه د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د وودي په وروستیو کې پلان شوې وه.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی د وژنې په څېړنې کې له ملګرو ملتونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. الیاس تایی دوی اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ظاهراً د ده په موټر پورې د نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200 زره ډیر زده کوونکي لري، خو ویل کیږي تر 300 زره ډیر.
د هلمند دا رساجغد به اونۍ مخکې د تل لپاره خاموش سو.
د نامنیو غربت او کورنۍ ستونزو لامل د زده کړو څخه محروم دي.
الیاس دایی د تیری عقرب میاشتې پر 9 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې ووژل سو. په جنوب کې د افغان خبریالانو د ملاتړ او خوندیتوب بنسټونه وایي د الیاس دایی د وژل کېدو دوه اونۍ پوره کیږي، خو اړوند مسؤلانو تر اوسه دغه د وژل کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویر وایي د شاوخوا 15 ورځو تیرېدو سره سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دوی ته د الیاس دایی د قتل په اړه وضاحت نه دی ورکړی.
متاسفانه دا دی د شهید الیاس دایی د شهادت دوی اونۍ پرس ولې نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط مشته خبریالانو همدارنګه د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دا په دې معنی چې دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر هغه سبابې زګنی.
جاوید احمد تنویر وایي که حکومت او وسلوال طالبان د الیاس دایی د قضیه په اړه چپاتسي او په دې اړه وضاحت ورنکړي، نو دوی به د خبریالانو د ملاتړ د نورو بنسټونو سره یو ځای ګډ تصمیم ونیسي.
موږ په هیڅ صورت په چپ او آرام نه کښینو. موږ یو ځل بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د دواړو څخه د شهید الیاس دایی د شهادت د قضیه په اړه وضاحت غواړو. کچیر دوی هم دوامدار د نور قضیو په څیر چپات سي د کندهار خبريالان په جنوب کې د خبريالانو بنسټونه به د مرکز سره د خبريالانو د ملاتړو ادارو سره یو ځای بیا یو ګډ تصمیم نیسي او په دې ارتباط به بیا موږ ورستۍ غږ او ورستۍ پریکړه سرته رسو.
په جنوب کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین وایي خبريالان او د الیاس دایي کورنۍ لا هم نه پوهیږي چې نوموړی چا ولې وواژه.
تر وسه پورې موږ ته دا نه ده څرګنده سوې چې الیاس دایي چا وژلې دي او ولې وژلې دي. موږ په دې اړه خپله اندېښنه او د دغسې قضیو په ځانګړي ډول د شهید الیاس دایي د قضیې په اړه د ملګرو ملتونو سره هم خبرې کړې دي او د لیمو په کندهار کې د دوی د سیاسي نمایندګۍ څخه هم مرسته غوښتې ده تر څو د قضیې په روښانوالي کې زموږ سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې موږ هیڅ ډول وضاحت په لاس کې نه لرو او یوازې دا راته ویل کېږي چې پلټنې روانې دي.
په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل وایي دوی ویره لري چې د الیاس دایي قضیه دي هم په دې حوزه کې د نورو وژل سو خبريالانو په ډول له څېړنې پاتې سي.
موږ د الیاس دایي د شهادت په لومړۍ ورځ د اندېښنه لرل چې د شهادت او د مړینه به هم دغسې پسې ورکیږي لکه د نورو شهیدانو ده چې موږ په زابل و هلمند و روزګان و کندهار کې لرل چې د هغوی قضیې هم دغسې پسې پاتې سوي دي او بیا چا پوښتنه نه ده کړې. د شهید الیاس دایي د شهادت تقریبا دوه هفتې کېږي، تر اوسه پورې دولت هغه سکنات چې باید لازم وای خبريالانو ته ورکړی وای، د دوی کورنۍ ته ورکړی وای، د دوی فامیل ته ورکړی وای، کاملا نه دی ورکړی.
بلخوا د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي د الیاس دایي د وژل کېدو په اړه د پلټنې ټاکل شوی هیئت لا هم په څېړنو بوخت دی.
موږ په دې برخه کې یو ځانګړی هټ ټاکلی دی، هدف هم د دغه قضیې د دقیقو څېړنو ده چې په دې مخه باندې تر څو د قضیه دقیقه وڅېړي او په دې باندې کار وکړي او دم کړی. په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه دې ته رسېدلي دي قضیې سر کې دي، انشاءالله داخل وارد شوي دي قضیې ته، انشاءالله ډېر ژر په دې عقل باندې اقدام وکړي او هدف یې دا دی چې باید په دې برخه کې ډېر جدي کار وکړي او مخ ته ولاړ شي.
د الیاس دایي د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وسله والو طالبانو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د الیاس دایي د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي.
ژوندۍ ودانۍ هم د شته نامنوي پر مهال یا سوځول سوي دي او یا چوکۍ او نور توکي د سیمیزو خلکو او نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. محمد الیاس دایي، د ازادي راډیو هلمند.
عمر دل چې د افغانستان په جنوب کې خبريالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي د وژنې په څیړنې کې له ملګرو ملتونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. د میدان وردګ جلیز لارې کې د 23 تر 24 ملکانو له ډلې 11 کسان اوس هم لاره کې دي. د والي ویان ادعا کوي چې دغه مسافر د طالبانو لخوا تشتول سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د 11 مسافرو نامعلوم برخلیک. د میدان وردګو چارواکي وایي دا مسافر طالبانو تختولي، خو طالبانو تر اوسه نه هو کړي او نه هم نه ویلي دي. د میدان وردګ ولایت د والی ویان محب الله شریف زینن ازادي راډیو ته وویل پرون کابل ته په لارې 28 مسافر د طالبانو لخوا تختول شوي چې 18 یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شوي، خو 18 نور لا هم لا درک دي.
میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ په سیاکتاب سیمه کې د وسوالو مخالفینو له لورې شاوخوا همدغومره تعداد کسان
د میدان وردګو ولایت امنیه قومندانۍ یو ورځ مخکې ویلي وو چې طالبانو د ملکیانو موټرې د جلریز ولسوالۍ د سیاپیتاب او پل محراب په سیمو کې درولي او 28 کسان یې له ځانه سره بیولي دي. دا مسافر چې ټول نارینه ول د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ لومړی برخې څخه کابل ته روان ول. د جلریز کابل لوی لاري یو شمیر مسافر وای
هر وخت مسافر سر جنې ټکی وای دلته مشغل زیری یا مطالبان یا مزیری دا لار چې د ډیر ستونزې لري
تو ځای درې څلور ځای د طالبانو له پلټونو سره مخ شوی یو، یعنی موږ له سختو مشکلاتو سره مخ پر دې لار باندې. دا لار عمومي لار ده، د ډیرو ولایتونو لار ده. دولت باید د دې لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د جلریز لوی لار کابل له بامیان او نورو مرکزی سیمو سره نخلوي. دا لار د میدان وردګو ولایت له ناامنه سیمو څخه یادیږي چې د طالبانو د ادعاو پر بنسټ په یاد ولسوالۍ کې دوی پراخ حضور لري. د امنیتي چارواکو د راپورونو لمخې په ورستوي کلونو کې طالبانو د افغانستان د شمال او لویدیز په لوی لارو کې په وار وار مسافر تښتولي چې ځینې یې خوشي کړي او ځینې یې وژلي هم دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د میدان وردګو ولایت د چارواکو د دې ادعا په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل په دې اړه په جزئیاتو ترلاسه کولو بوخت دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. کابل شرولی وی د کابینې د پریکړې لمخې به سر لشن به په کابل کې د ودونو ټول هوټلونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف وتړل سي. بلخو روغتیا وزارت وی روان اونې د کورونا پیشي دیرش سلنه زیاتې سوي دي. رحمت الله افغان راپور لري.
د ژمی سړی هوا او د کورونا دویمې څپې یو ځل بیا په افغانستان کې د کورونا ناروغي ګراف لوړ کړی چې د عامې روغتیا وزارت یې د مخنیوي لپاره بیلابیل تدابیر لري. د کابل ښاروالۍ وایي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په وړاندیز د کابینې د پریکړې سره سم به سر له شنبې په کابل کې د ودونو هوټلونه په بشپړ ډول تړل کیږي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
سلا شوی دی په کابینې کې همدارنګ وزارت صحت عامه سره د کابل ښاروالۍ په دواړه خپل په همغږي باندې چې دا هوټلونه باید وتړل سي او نور ودونه فعلا باید په داس شکل چې د سجمې سره یو ځای کېږي په داس شکل باندې نه وي. نو سر د شنبې ورځې مکمل د هوټلونو تړل کېږي او موږ دوی ته اطلاعیه هم ورکړی ده. دوی هم خبر دی چې په هیڅ سنمان بالا څو چې بیا خپل وزارت صحت عامه خپل سروې کوي او نتایج موږ ته راځي او معلومیږي د هوټلونو ټول به تړل شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د ناروغۍ د پیښو د سپه په 15 اونۍ کې د مثبتو پیښو ګراف شپږ سلنه ته راښکته سوی و خو اوس چې شپږ څلوېښتمه اونۍ پیل سوې ده دغه ګراف 1.5 سلنه ته الوړه سوی. د دغه وزارت مرستیال بیان نرالله ترکی ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي تر ډیره د کورونا زیاتوالي لامل په هوټلونو کې ودونه دي. د ښاغلي ترکی په خبره که چیرې د کورونا ناروغي د مثبتو پیښو ګراف نور هم لوړ سي ممکن دوه اونۍ وروسته د دولتي کارکوونکو د دوه شفټه کولو پریکړه هم وسي خو په اوس کې په دې اړه غور روان دی. نورالله ترکی وایي چې په تېره یوه شپه او ورځ کې په هیواد کې د کورونا 226 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 1,228 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه 226 تنه زموږ هیوادوال مثبت تایڅي ول دغه ناروغي څخه او 9 تنه خپل ژوند نسور کړی و 8 تنه بیرته رغیدلی و. چلدی سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 45,014 تر رسیدي.
دا په داس حال کې دا چې تیر اونۍ د عامې روغتیا وزارت سرپرست په هیواد کې د کورونا د دویمې څپې خبر ورکړ. کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې په چین کې پیدا سو او وروسته ټول نړۍ ته په چټکۍ سره خپور سو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د رحمت الله افغان راپور مو واورید. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د تیر کال پرتله د ښځو سره د فزیکي تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. د دې کمیسیون کمشنرې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ښځو سره د تاوتریخوالي نږدې 4,000 قضیې ثبت کړې چې ډیری د ښځو د قتل، وهل، ټکولو او د بدن غړو د پرې کولو په اړه دي. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو کې د قضایي او امنیتي بنسټونو لږه همکاري د دې سبب سوی چې زیانمنې ښځې ونتوانیږي خپل حقونه ترلاسه کړي. نور حال له ډیوی نادر څخه.
د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د روان 2020 زیږدیز کال په 10 میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په تیرو 10 میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 3,240 قضیې ثبت شوي چې لوړ شمیر یې فزیکي تاوتریخوالی دی. د راپور له مخې د فزیکي تاوتریخوالي په 1,241 ثبت شویو قضیو کې آن 201 د قتل، تیری، اختطاف او ځان وژنې قضیې دي. د راپور په حواله په سختو قضیو کې 118 د ښځو د قتل دي چې وژونکي یې د مېرمنو نږدې خپلوان بلل شوي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنره شبنم صالحي وایي که څه هم له دوی سره د تاوتریخوالي ثبت شوې شمېرې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 11% کموالی ښیي خو ښایي قضیې له دې هم لوړې وي.
هغه څه چې موږ د اندېښنې وړ دي د فزیکي تاوتریخوالو د کچې لوړوالی او دا دغه د شدت حالت کې یعنی په خو مخ معمولا کلامي او رواني تاوتریخوالی ډیر زیات ترلود، بل استحکار موږ د قتل د خودکشي د د د د د د د وجود د وړو د پریکولو قضایا ډیر زیات لرو.
د راپور لمخې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی پی خوشمیر تیر کال په همدې موده کې 3910 وې. د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په یاد تازه راپور کې له خزو سره د ناوړه چلن قضیه په کابل، کندهار، بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او دایکندي ولایتونو کې ثبت کړي، خو د کمیسیون د مسولینو په وینا په نورو ولایتونو کې د تاوتریخوالی قضیو د نه ثبت کېدو لامل ښایي مسولو ادارو ته د خزو نه لاسرسی وي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د یاد راپور شمیرې ښیي چې د 95.8% میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د خپلو کورنیو د غړو له لورې ترسره شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په نږدې یو کال کې له دوی سره د ښځو د تاوتریخوالي 2203 قضیې ثبت شوي چې له دې ډلې 1103 یې فزیکي چال چلن دی. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس هغو بنسټونو ته په اشارې چې د ښځو د قضیو د څیړلو په برخه کې کار کوي وویل،
تر اوسه هیڅ کوم بنسټ د ښځو برخه کې له زړه کار نه دی کړی. هغه ډول چې موږ کار ترې غواړو دوی نه دي توانېدلې چې ترسره یې کړي. نو موږ دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړي ډول چې مجرمین ولې له زندانونو په تیښتې بریالي کېږي.
د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومته د تاوتریخوالي کچې کمولو لپاره د عامه پوهاوي کچې لوړوالی، ناوړه دودونو سره مبارزه، د ښځو مالي خپلواکۍ، ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو څېړلو لپاره د ښځینه څارنوالانو او د قاضیانو په شمیر کې ډېروالی غوښتنه کړې ده.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
نه یک بناست، نه یک مانیمنت، ایت یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو خبرسیبي خبرونه او مطالب لوستلی سي. د ازادي رادیو په ویب سایټ کې مو د سر موضوع دغه شیبه ده چې استرالیا د خپلو لسو ځانګړو ځواکونو دندې پای ته ورسولې. بل راپور دا دی چې له کندوزه د جرمني سرتیرو د ایستلو پریکړه د چارواکو په خبره چې په همغږي تر سره سوې ده. د دې خبري مجلې وروستی مطلب راخلو. د نړۍ د فوټبال یو نامتو ستوری ولوي، د ارجنټاین پخوانی کپتان دیګو مارادونا د 16 کلونو په عمر پرون وفات سو. د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندیز په خپل هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر څخه خبري.
په پلازمینه بونس آیرس کې د ولسمشر د مړی دننه خلک په کتارونو د ډیګو مارادونا د تابوت مخې ته تیری شي. څوک چکچکی کوي، څوک ژاړي، څوک ګلونه پرې اچوي، ځینې چیغې وهي. باډیګاردان خلک نه پرېږدي چې ودرې شي. له مړی بهر د بیروبار د مخنیوي لپاره پولیسو موانع جوړې کړې دي. پولیس غواړي چې ورو ورو خلکو ته لار پرانیسي. د مارادونا مینوال د خپل اتل د جسد د لیدو لپاره پولیس پورې وهي، موانع ړنګوي او د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور ترمي. مارادونا چې په درې ورځني ماتمې د ارجنټاین خلک شینولي، کلونه کلونه یې دوی ته خوشي ور په برخه کړي. په 1988 کال کې چې کله ارجنټاین د فوټبال نړیوال جام کور ته یووړ، پولیسکونو زره کسان په بونس آیرس کې راغونډ شول، د خپل ملي ټیم د کپتان هرکلی وکړ. څلور کاله وروسته مارادونا بیا هم کپتان و چې د ارجنټاین ملي لوبډله د فوټبال د نړیوال جام تر پایلوبې ورسېده، خو جام یې جرمني ته پایلوت. دا ځل مارادونا په پایلوبه کې وژړل او د مینوالو په ژوندونې له ده سره دا غم شریک کړ. مارادونا له دې جام وروسته په نشو اخته شو. بیا یې هم پر رسنیو کې شور جوړ کړ، نیوکې پرې وشوې، وغندل شو او ګڼو مینوالو یې دفاع وکړه. مارادونا د ډیرو په باور د فوټبال بېساری ستوری و چې د چهارشنبې په ورځې په بونس آیرس کې د زړه د درېدو له امله له نړۍ سترګې پټې کړې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان دی هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه ده زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل